سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شو سه احمد زم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه زکیه خدادادی ل خپل ازبکستاني سیالي ماته وخړه د افغان لوبغړی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړی د نن پنځشنبه وتونې د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالي ماته کړې خو له دې لوبي ورسته د ازبکستاني سیالي څخه ماته وخړه له دې ماته ورسته خدادادی ل هم چانس لري چې مډال وګټي دا غبل لوبنن مازګر له ترکیي سیالي سره ده او کچیرته د لوب وګټي کولای شي د برونز فیدار تر لاسه کړي طالبانو په رات کې د باروډونکو موټرو د چلوونکو اعتراضی غونډې د ذکرې چې په نتیجه کې سوته ناټه پین شوې دي لا پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د رات ولادت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي تر پرونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځای طالبانو له نوبات پرته زیر موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړي په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسله وال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته نه وتل او پر یو شمېر موټر چلونکو ډز وکړي چې په پایله کې درې کسان ټپین شوې دي د رات ولادت چارواکو روس په دې اړه څه نه دی ویلي په ازبکستان کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست وزیر اقتصادي مرسیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکان ترمس د دوستۍ همکاري او شراکت تنوي باب دی د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودون ترمنځ د پنګونی فرصتونه سوداګریزي اړیکه او کاري زمینی پراخ کړي برادر نن سار په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی وو په دې غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغیزستان لور پړو چارواکو هم ګډون درلود د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلي لړزولې وې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت درختار په کچه 15.3 درجه و او مرکزی ترزمه کې 240 کیلومتر لاندې و د دې ادارې معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان اشکاشم ولسوالۍ به د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه په نوې ډیلی کې هم احساس شوې دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د پاکستان د کورونی چار وزیر وای ډیر جربل د هواده د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړي محسن نقوی پرون چاړشمبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لیبو پلاوی سره چې مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي مرسیل انډری کاراودات کوله په کتنه کې ورچی پاکستان له لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د کډوالو استل پیل کړي چې د پوینه غیر قانوني دي د همدار زول چې ډیر جربل د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړي پاکستان د تیر کال له نوومبر رئیس د بی اس ان افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده نقوی دونه مال مرسل سره په کتنه کې دا کړ چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په عربي چکی باید د دې کار مخه ونیول شي هلان اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د هغو اف شپارس جنگي لوټکو د کارولې اجازه ورکړي چې د دې واتل خوا ورسره مرسته شوي دغه خبره نن د هالند پاوز مشر د ان او اس تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړي ده دغه په خبره د دې لوټکو پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانين رعایت شي ایشل صاحب ویلي امریکایي هم د دې دریس ملاتړ کوي هالند له اوکراین سره سلریشت اف شپارس جنگي لوټکې د ستیج منا کړی چې ډیر جربا د هواتا وسپاري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ د اسلامي همکارۍ سازمان نه د افغان خزو غوښتنی
چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دي نه د افغانستان د خلکو دود او دستور دا ټول سیاست دی
په هرات کې د بارونکو موټرو چلوونکو اعتراض په توتري خالي اوخته د تورخم لاري بندیدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته
که دا لار خلاص نشي دا خو دورځي تقریبا 1,00,000 نه تر $2,00,000 ډالر پورې دورځي موږ ته تاوان راشي
د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانه د اسلامي همکاري پر سازمان غاکوي چې په افغانستان کې د خزاوین جونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو مادیتونو پر وړاندې څرګند دریز غوړه کړی. دوی نوکه کوي چې نړیواله ټولنه په ځنګړې توګه اسلامي ودونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې د مسلې اندېښمن کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاري سازمان غوړي ودونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرستم پکې برخه اخیستې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریز غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له روی نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویله طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سونزې په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وخت کې از افغانستان کس را میخوای باید
دا سازمان چې افغانستان څخه څو غواړي باید په دې هم باس وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي. دوی ولې د زده کړې حق نه لري، ولې نشي کولای کار وکړي، ولې ښځې نشي کولای چې خپل هر ډول ازادۍ استفاده وکړي. دا غونډه یو فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح حقوقات دریز ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن 9 د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوی خو جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خبرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې دیو بیان په خبرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوړخیزي غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 21 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقوقو او خزو حقوقو تشمن دی، ډیره برخه کې ډیر څه کړی او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د خزو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر خزو محدودیتونه زیاتیږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې لویرې د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د خزو غک هم اورات بلل شوی دی او لمخې خزې حق نه لري چې سندری ووي او ان په لوړ اواز قرات وکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه لزان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو لدی قبل نیوکی کړي چې په افغانستان کې پر خزو اونجونو یو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2023 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د خزو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان و 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرنس په خاله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرنس د کامرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سرور د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لمړی ورته ویلي وو چې اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمه لري. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو پر دریځونو اغیز وکړي کنه؟ په ګډه زو د مرکه ورو
اسلامي کانفرنس دی جوړښت او د هغه کانفرنس دی دغه نړۍ هیوادونو د متفاوت دریځونو په ذکر نیولو سره زه باید ووایم چې د دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ډېر تمه نشي کېدی، ځکه چې د دې هیوادونو د غډې هیوادونو مختلف دریځونه دي او اسلامي او ایسي د خپل د تاریخ په جریان کې یعنی نه یوازې اوس بلکې پخوانه د اسلامي هیوادونو د مشکلاتو په هکله ډېر داسې بارز او برجسته کار نه دي کړی.
په افغانستان کې د ښځو په کار، په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي، یا البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس. څه فکر کوئ چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي؟
کوشش وکړي د پیلامې کې دغه موضوع ته اشاره وشي، اما دا نه د طالبان باندې تاثیر لري، نه تاسو د طالبان د اهمیت ورکې د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو د نورو هیوادونو طالبان په خپله خوښه څنګه چې دوی د شریعت نه تعبیر لري، څنګه چې دوی د ګمان کوي هغه څه دی یو طرفه پرې روان دي. البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغیزه کوي.
که چیرې اسلامي کانفرنس سازمان له خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولیږي او په کابل کې علماء سره کینی، څه فکر کوئ چې د حل یو لار به برابر شي کنه؟
ګورګ طالبان نشه ته وګورئ چې طالبان یعنی دوی نه دی افغانستان دی په داخل کې د علماء او د اهمیت ورکې نه برته نور یو د نو د علماء خاصه د اهمیت تر کې نه دوی مناقشې تاجری کې نه استدلال تاجری کې دوی اواز دا یعنی خپل طالبان په داخل کې یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري، اما طالبان هغه په څیر ځکه کسان چې دوی د مؤثر مؤثر خلک دي په طالبانو کې هغه هیڅ چاته غوږ نه نیسي. خو دوه درې هیئتونه دي وایسي له خوا نه لیکل شوی دی افغانستان ته، اما د هغه هیڅ تاثیر او اغیز نه و هلته په طالبانو باندې.
تاسې زموږ همکار د سلطان محمد سرور مرکه له ښاغلي فضل الدین وزین سره واورېده.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
په هرات کې د بارونکو موټرو یو شمیر چلونی کې چې اعتراض یې کړی وو، ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په دازو کې له دوی یو کس ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ زیرات په گذری ولسوالۍ کې د سیمیزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په خبرګون کې د بارونکو موټرو د چلونکو د کمیسیون لخوا ترسره شوی وو. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
طالبانو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې په معترضو بارونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د بارونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د بارونکو موټرو کرایه له 3,900 افغانیو څخه 3,100 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخله وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تر اتاجان چې دی هم د بارونکو موټرو چلوونکی دی وایي شل کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمزږ لایرین ولو پر د طالبان رالل د ښکوي د منځه وړي تکان را باندې وکړه انو په دا تکان کې د زخمې سولوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه شو وشتل سوي دي.
د دغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
پار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه مټروانانو ته د منولو نو وخت د کور ستا مټروانان په کرایه کې باقی و. نو چې لا اعلان کړل مټروانانو وویل چې موږ خپل مټران دي موږ په دا کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د مټروانان باید دا خو عوام دی، عوام حکومت یې مور پلار دی، باید د ټوپک په خوله نسي پوه، له هغې سره باید پوه کړي.
نو دوی په زور د لایه تطبیقوله، نو موږ ته په انچ پاک کو بربه د کرایه بیرته سم کړي. نو دوی بر را ولاړ تو طالبان داخل ګو باندې ډز وکړي. یو نو موضوع اصلي پر د کرایه و چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغه ادعاو او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو نظر هم واخلو. خود هرات د والی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاج سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واکلاندی د افغانستان سفارت وایي د پیښور تورخم ترمنځ لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. نور جزیات پراپور کړه.
د پیښور تورخم ترمنځ لارې چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو لولوري د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی لا هم نه خلاص شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوې ترکاری او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لوري ته بندې پاتې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوې او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوې دي، د منځ ته لیدي او ډېر لوی تاوان تجارانو ته رسیدلی. نو زه فکر کوم که دا لار خلاص نشي، دا خو د ورځې تقریبا 1,000,000 to $2,000,000 پورې د ورځې موږ ته تاوان رسیږي، همداسې هغوی ته تاوان رسیږي. د دې نه علاوه تجارت ختمیږي، کاروبار ختمیږي، زموږ ترانزیت زموږ خالی کنټینر هلته ولاړ دي، په موږ باندې ډیټینشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې او سبزی او موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمونګه د میوه او سبزی سیزن ده، فصل ده چې دا نه واز سوداګر لپاره بلکې زمونګه زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده. او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی، او خصوصا 13 اونۍ چې دا درې سلور رس چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لوی بارونکو موټر یو شمیر چرونکو وای احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وای له سخت ستونزو سره مخ دی او باید د پاکستان حکومت د غلارې د خلاصون غمو وکړي. د معصوم افریدی پونوم د لارې موټر یو چلونکو ازادي رادیو ته وویل
یارا باندو چې کم دای موټه ټراکم پکې ویلور دای پاکې انګور دی هغه خراب شول، خلکو له ډیر زیات تکلیف ته نه څوک دی لیتلای شي نه ویریتلای شي. او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیری دی او په خاور نه تر تخته به کا پیری دی، نو خلکو له ډیر مشکلات دی، بس صرف هغه کسون ترګه دي چې کم اوسره ډیر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوی. دغه احتجاج کوونکي چې ویل کیږي ډیرې د تیرا د سیمې بې ځای شوی کورنۍ دي، له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیرته خپل سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوز د پوځي عملیاتو له امله 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځای شوی چې لا هم خپل سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوی، چې په مقابل دغه کورنیو د تورخم پیښور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت له لوري په خبره شوی اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. دغه اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اګست 28 ناوخته خبره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوې. په اعلامیه کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته په لاره د محدودو کسانو له لوري درول شوي چې لامل یې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګریزه لار ده، د دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګري هم کمه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعت.
د جرمنی حکومت له دی واده د هامبورګ د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د اصلاح حکم ورکړی دی. دا اقدام وروسته تر هغه دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وي. پر دې اسلامي مرکز تور دی چې سخت دریزې ته واده ورکوله. جزئیات پر راپور کې
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. د وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې دی یو کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبری ایجنس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړي چې د جرمنی له خاورې ووزی. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسناد به بندیز لګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستیو وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وایي له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې ایالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړپوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 14 په بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګ هم تړل شوی. جرمني د اسلامي مرکز په اروپا کې د ایران مهم تبلیغاتي مرکز بللی و. د جرمني حکومت هامبورګ اسلامي مرکز د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو او د يهود او اسرایلو ضد چلانتا د ودی ورکولو په موخه تړلې دي. د دې مرکز استازو د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت تورونه رد کړي او وایي پر ضد به شکایت درج کړي. د هامبورګ اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د سخت دریزو او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس له خوا پلټل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د جرمني یو فرهنګي مرکز په دې هیواد کې پدې رسته وکي تړلای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په تبید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په پاکستان کې میش پریو افغان خبريال د بریډ په اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبريال نصیر احمد بهروزوی د بریډ د دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپارو او په خبري غوښتل دالزان سره بوزي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست په 28مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 25مه نیټه ماښام د اسلام آباد په باراکو سیمه کې پرې وشو. نوموړی دا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوو وسله والو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتیدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد لتوکوب قرار دادن که در قسمت های سر
هغوی زه ډیر ووهلم، زما په سر غوږ او غاړې ډیر وډبولم چې اوس مې هم یو غوږ د اورېدو ستونزه پیدا کړې. دواړو سره وسله وه او مرمۍ تیره کړې وه چې فایر وکړي، خو د سیمې د خلکو مرسته او د هغوی د شور له امله وتښتېدل.
باید فایر وکړن، اما با همکاري مردم محل او سرصدای مردم محل دوه وا فرار کردن.
ښاغلی بیروز دغه شنډه کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له دوه نیمو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی، د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هم مهاله د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی، خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلي د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوو افغان خبریالانو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هیواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته یې ژوند له خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسؤول نه وي؟
دا خبریالان د نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه چې پولا زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسه ته پرېږدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه ده. ویې مو ټکیې مو ډبې یو، که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کوي که نه ویشيږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه درو، که ایران ته راسو دا غم نه پرېږدي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس مه تېدن، ستا وروره کشو ګیر څه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زخ پلا یو معلول یمو دی جمهوریت دی زمانی یو استرگه می نور وجود می پول لبینات للای دا و چار سال بستر شپ خانه که پینزش پیتی فیصد ما تا معلولیت لیکلای دا و تیر جمهوریت که ما پینزش پیتی فیصد دی معلولیت دی تقاوت پول هر سا خیستر متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي، صرف د دې په خاطر باندې زه